مشال ریډیو ته ستړي مشهي د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د نهې ورځ او د 2015 کال د جولای 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. یو شمیر رپورټونه هم لرو، خو لومړی زموږ د همکارې انیس اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، په پاکستان کې چارواکي وایي چې د بارانونو سیلابونو له وجې 9 کسان مړه شوي دي. د بلوچستان د کویټي په سبزل سړک نن وسلوالو 2 وژلي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به راتلونکي اونۍ د مصر او خلیجي ریاستونو دوره کوي. او وستا خبرونه تفصیل. د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې داروای چې له یوې هفتې زیاتې مودې راهیسې بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا کې 40 کسان مړه او 2 زخمیان کړي دي. د دغې ادارې او چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته ویلي چې سیلابونو او بارانونو په ټول پاکستان کې 9 کسان مړه کړي هم دي. دغه په خبره دوی په چترال او ځینو نورو سیمو کې سیلاب ځپلو سره مرستې کړي او د لړ کې نور کوششونه روان دي. د بلوچستان د کویټي پر سبزل سړک نن وسلوالو 2 وژلي دي. د کویټي د پولیسو ویان شهزاده فرحت نن مشال لډیو ته ویلي چې نن نامعلومه وسلوالو پر یو موټر ډزې وکړې چې پکې ناست 2 وژل شوي دي. نوموړي زیاتوي چې د دې پېښې لامل تر اوسه نه دی څرګند. بلخوا پرینوم په کویټه کې په 2 حملو کې 2 پولیس او 1 ښځه وژل شوي دي. د کویټي د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما خبریالانو ته پرون وویل چې پرون مازدیګر لومړۍ پېښه د سریاب په کشمیر آباد سیمه کې هغه وخت شوه چې وسلوالو د دغه سیمې د پولیسو د مشر زور افریدی په موټر برید وکړ. چې ما زیاتوي چې په پولیسو بیا هغه وخت بل حمله وشوه چې د لومړي برید زخمی ښځې هسپتال ته رسولي. د کې یوه ښځه مړه او 2 پولیس زخمیان شوي دي. د پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو پرون په بنو کې د یوې مظاهرې له لارې غوښتنه وکړه چې حکومت یې د دوی د لیږلو کار تیز کړي. د پاکستان حکومت دا مهال هر ورځ د کډوالو 100 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. پرون مازدیګر د بنو پریس کلب مخې ته د وزیرستان د ځوانانو تنظیم لخوا په جوړې شوې د احتجاج کې شاملو کسانو وویل چې حکومت دې د بیرته لیږلو خلکو دا شمېره 15,000 کورنو ته لوړه کړي. یو مظاهره کوونکي پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
دې چې قیمته واپسی شي ریکړې ده دا ډیره سلو ده په دې طریقه سره په میش درې کوله تیریږي په میش چکیم خلک دي دا مزید نه را ده تکلیف نه شي برداشت کوي په کمپیشه کلا بارو مینا تر بتاوي وزر نظر واپسی غوړي کچېره میش دا پوره من سټرایک دا اوس دی ونر وېدو به میش په بل حرکت باندې مجبور شي حکومت ته میش نه مجبوروي چې میش داسې حرکت وکړي.
تر اوسه د پاکستان حکومتي چارواکو د وزیرستان د خلکو د غوښتنو په اړه سند دی ویلي. افغان چارواکي وایي له طالبانو سره د دې میاشت په وروستیو ورځو کې به په کېدونکو خبرو کې د دواړو غاړو ترمنځ د ډسبندۍ په کېدو خبرې وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد نن د مشال ریډیو افغان څانګې سره په خبرو کې ویلي دي چې کېدای شي دا خبرې په پاکستان کې وشي. هغه زیاته کړه
نو کوم مذاکرات ته ادامه ورکو او دې کې اوربند ونشي بیا به دا مذاکرات هغه سیمه وي پاتې نه ګرځي. نو په دې سلسله کې که کلي ډزبند وي که نسبي وي که مقطعي وي که دایمي وي خو موږ به په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو او د ټیمونو نه غواړو چې په دې سلسله کې دا موضوع جدي ونیسي او اوربند وشي.
د یادونې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په منځګړتوب د سولې مذاکراتو لومړۍ مرحله د دې میاشتې په لومړۍ ورځو کې په مری کې شوې وه. بلخوا نن په خوست کې خوشه 1500 قومي مشرانو او دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. په دې غونډه کې چې د خوست د مرکز ولسوالیو قومي مشرانو دینی عالمانو یو شمېر مدني فعالانو هم پکې برخه اخیستې وه. د ګډونوالو پکې اندېښنه وښوده چې ځینې داخلي او بهرني خلک په لوی لاس په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو په وړاندې ستونزې او ننګونې پیدا کوي. د خوست ولایتي شورا غړي عبدالولي واحد سي په دغه موقعه وویل کچرې د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت او طالبانو د مشرانو خبرې صادقانه وي نو د سولې راوستل ممکنه دي. په ننګرهار کې دوه تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه کمانډان جنرال فصل احمد شیرزاد نن رسنو ته ویلي تېره شپه د دوی خاص ځواکونو د چپلیار پولیسوالۍ کې عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې د داعش په نامه د وسلوالې ډلې دوه تنه وسلوال وژل شوي، شپږ تنه وسلوال یې ژوندي نیولي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې کورد وسلوال د ترکیې قومي اتحاد او خپلواکۍ تر پوښتنو لاندې راولي او دا ممکنه نه ده چې لایي سره دامن بهیر جاري وساتل شي. د نوموړي دا څرګندونې نن پر داسې مهال مخې ته راغلي دي چې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کے کے ویلي دي له ترکیې سره ډزبندي په مؤثره توګه ختمه شوې ده. دا لاغه وروسته ده چې تېره اونۍ د عراق په شمال کې د پی کے کے ګوند د وسلوالو پر مرکزونو ترکیې هوایي بریدونه وکړل. بلخوا د ترکیې د انرژۍ وزیر ویلي دي چې بیګا د ترکیې په جنوب ختیځ کې د ایران او د ترکیې ترمنځ په قدرتي ګیس پایپ لاین وسلوالو برید کړی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې کېدای شي د دې برید تر شا کورد یاغیان لاس لري چې له وجې په اګری صبح کې د ایران د پولې نه په شاوخوا 15 کیلومتره فاصله کې د پایپ لاین ته زیان رسیدلی دی. اور اوسته خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به راتلونکي د مصر او خلیجي ریاستونو دوره کوي او د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ د تړون او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې په اړه به خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 18 ویلي دي چې جان کیری به د اګست په 2 نیټه د امریکا او مصر په ستراتیژیکي خبرو کې د برخې اخیستو لپاره قاهرې ته ځي. له دې وروسته به جان کیری د اګست په 3 نیټه د خلیجي هیوادونو د همکارۍ شورا په غونډه کې د ګډون لپاره دوحه ته ځي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار سراج زهیر درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د نهې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ 80 پیسې اغستل کیږي او په 103 روپۍ 15 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 158 روپۍ او 50 پیسې او په 158 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 112 روپۍ او په 112 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 15 پیسې او په 20 روپۍ 13 پیسې. یو افغانی په یو روپی 15 پیته پیسې او په یو روپی 20 پیته پیسې. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 290 په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به د بنو او کویټ په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پیښور کې د باران امکان دی. د قرنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 26، بنو کې 33 او 25 او کویټه کې یو کم 30 او 43 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال تازه خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری په پاکستان کې د وروستیو بارانونو له وجې د مړو شمیره 9 ته رسیدلې ده. تر ټولو زیات تاوانونه په چترال کې خلکو ته رسیدلی دي. د شمالي وزیرستان کډوال غوښتنه کوي چې حکومت هر ورځ د 100 پر ځای 15,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ولیږي.
میر داری پیش کا بیچ دے میر واپسی دا زر نہ زر کو او پاوے ور دنا 5,000 نہ بلکہ 10,000 پی ملی دا ور دنا ولا دی چرے دا نو گلا اے دینا بعد یت سرا میر دا تاریخ چلا بھی
تما دا دے طالبان سرا پر روانو خبرو کی پ افغانستان کی پ اور بند خبری وشی
زمنگ ولسونا اغا دے مذاکرات او حمایت پاو صورت کی بکئی چے دزبن تے دے مادشی
او د خیبر پختونخوا د لائبریریو حال هم درکو
خو چې څنګه لائبریری پکار دی په لائبریری کې څنګه رش پکار دی څومره خل نو هغه زموږ لائبریری چې کومې دي هغه خالی وي او بل دلته کې هغه سہولتونه هم نه وي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو پاکستانی چارواکي وایي په داسې حال کې چې ټول پاکستان کې سیلابونو له یوې نیمې هفتې راهیسې 9 کسان وژلي. د بارانونو او سیلاب له وجې متاثره شو خلکو سره مرستې روانې دي. د پاکستان د قدرتي آفتونو د نظم کامی ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته بیا ویلي چې د پشکال بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا کې 43 تنه وژلي دي او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د قدرتی آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یا ان ډی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د رواني میاشتې د 14 نیټې نه په ملک کې شروع شوی د پشکال د بارانونو او سیلابونو لوجې په خیبر پختونخوا کې 34 کسان مړه او وجوبل شوی دي. پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 15 کسان مړه او 8 جوبل شوی دي. په پنجاب صوبه کې 8 کسان مړه او 11 جوبل شوی دي. په بلوچستان کې 9 کسان مړه او 8 جوبل شوی دي. او په گلګت بلتستان کې 15 کسان مړه او 2 جوبل شوی دي. د نوموړي وینا وه چې بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 3500 نه زیات کورونو ته زیان رسېدلی دی او قریبا 3 لکه پورې خلک ترې متاثره شوي هم دي. د دې متاثرینو لپاره 158 امدادي کیمپونه جوړ کړی شوي دي چې پکې د 9000 نه زیات کسان میشت دي. د خیبر پختونخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې په چترال کې د زیاتو بارانونو او لینډ سلایډنګ له وجې لارې بندې دي چې ورته په امدادي کارونو کې ستونزې رامخې تدی. خود دې باوجود پی ڈی ایم اے او چترال ضلع انتظامیہ متاثرین سره امدادی حلو زلو کی بوخت دی. په ملک کې د بارانونو په حق لا د موسمیات محکمې چارواکی محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په شمول د ملک په زیاتره سیمو کې بعد بارانونو دا لړۍ د راتلونکو دریو نه تر څلور ورځو پورې جاری وي. د ملک په مختلفو سندونو کې د اوبو کچې په حق لا د نوموړي وینا وا
چشمه او کالا باغ دې کې اوس د اوبو لیول کم شو. مخ کې 3 ساعت روان دي، 3 ساعت کې به سبا سیلاب اوچت شي او بیا سن طرف ته ګډو مقام ته بیا روان شي. چونکه مانسون سیزن لا شروع ده نو د سیلابونو چانسز چې دی هغه موجود دي. سو پورې چې دا موسم چې روان وي سپتمبر پورې.
د یادونه دا چې تیر کال هم د بارانونو او سیلابونو له وجې په ملک کې د 375 پورې کسان مړه او د 25 لکو څخه زیات متاثر شوي وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت هر ورځ د شمالي وزیرستان جګړه ځپلې کډوالو سلسل کورنۍ خپلو کلو ته استوي، د وزیرستان د ځوانانو د تنظیم لاندې د دغه سیمې بې کوره شوو خلکو پرون په بنو کې د دغه لړۍ د تیزولو لپاره احتجاج کړی. په همدې حال کې یوې وسله والې ډلې کډوالو ته خبرداری هم ورکړی چې د ستنېدو پر وخت د حکومت دغه شرطونه ونه مني چې ګنې په خپلو سیمو کې به وسله وال نه پرېږدي او پر ضد به یې د حکومت سره مرسته کوي. چارواکو له په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر نه.
لاریون د کسټم پارک بنونه روان شو چې د ښار په بیلابیلو کوڅو کې را تیرې دو وروسته بنو پریس کلب مخې ته ختم شو. د لاریون ګډونوالو یوه غوښتنه د دولت څخه کوله چې ټول کډوال دې زر خپلو سیمو ته ولېږل شي او د واپسۍ عمل کې دې دولت تیزی راولي. د احتجاج ګډونوال د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام مویل دولت دې روزانه حساب سره تر 15000 پورې کورنۍ واپس ستنېدو عمل پیل کړي.
میر داریک پیش کوي چې د میر واپسی دا زر نه زر کو او په ورځونه 5000 نه بلکې 10000 په ملي دا ورځونه ولري. که چیرې دا نو وکړه دنه بعد یو سره میر دا تاریخ چلاوي اخره بره چې سپره میر دا واپسی واپسوي نه وي.
یو تفوزیرستان یعنی ځوانانو تنظیم مشر شازیب خان مشال ریډیو ته وویل پر واپسۍ خوشاله دي خود واپس ای عمل نا مطمئن ندی
چې د کیمه کلیر علاقی دی دغه ته واپس شریدو په دې باندې میج بالکل خوشی خو چونکه ونه مطمئن نه ای میج د گورنمنت دا اپیل دا میج ریکوست وته کی چې دای د زر نظر چې د کیمه کلیر علاقی دی دته د 5000 فیملی سٹارټ کو کا سٹارټ نه کړ میج دا دته نه مجبوروي چې میج اسلام آباد ته لوټ شي ډی چوک باندې در نه ور کی یا میج دته نه مجبوروي چې میج نه داسه حرکت وشي هغه زموار به گورنر وی وزیر اعظم وی مزید میج نه رضایتای تانګي.
اسد الله وای پرمنا لاریون سره با عزت واپسی غوښتنه کوي کنی په سختو احتجاجونو به مجبور شي.
یو مقصد دا چې میج وزیرستان ته زر نظر واپسی وړي د دې چې قیمته واپسی شي ریکړی دو دا ډیره سلو ده په دې طریقه سره په میج درې کوله ته ریږي په میج چې کیم خلک دي دا مزید نه را ده تکلیفینه نشي برداشت کوي په کیم پېښه کلا بارو مینا تر بتاوي و زر نظر واپسی وړي کچېره میج دا پرمن سټرایک دا اوس دی ونر ودو به میج په بل حرکت باندې مجبور شي. حکومت ته میج نه مجبوروي چې میج داسې حرکت وکي.
احتجاج پر محل دویده هم وویل چې کما واپسی روزانه حساب سره روانه دي دغه تسلسل دی جاری وساتل شي او روزانه په حساب دی د واپس تانه دو کورانه یو شمیر زیات کړل شي. دوی وویل تر سو یې چې دولت دغه غوښتنې نوی منلې احتجاجونو ته به دوام ورکوي. یاده دی وی چې تیره ورځ مجلس عسکري وسله والې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې مشال ته ویلي ول چې کډوال دی د دولت شرطونو سره واپس نه راځي، کنی ورسره به جنگ پیل کړي او د ده په وینا بغیر د شرطه یا ذمواری دی خپلو سیمو ته واپس تانیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
په بلوچستان کې د بدامنیو په پیښو کې پرون په سر خارکوټه کې دوه پولیس هغه وخت وژل شو چې نامعلومو وسلوالو پرې حمله وکړه. په دغه حمله کې یو وسلوال هم وژل شوی دی. تر دغه لږ وروسته نامعلومو وسلوالو پر یو پولیس په پولیسو یو بل برید وکړ چې پکې یوه ښځه وژل شوې او دوه پولیس یې ژوبل کړي دي. لا هم چا د دغې برید ذمواري نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د خدای نور ناصر نه اورو.
د کوټه شار پولیس وایي د دغه شار پر سبزه سړک د سې شنبې په غرمه نامعلومو وسلوالو دوه تنه ولسی وګړي په ډزو وژلي چې ورسره لا پرون مازدیګر راایسې د ناامنۍ په بیل بیل پیښو کې د دوو پولیس سرتیرو په شمول شپږ تنه ولسی وګړي وژل سوي دي. د کوټه د پولیسو ویاند شهزاده فرحت وایي نامعلومو وسلوالو پر یو موټر ډزې کړي چې پکې ناست دوه تنه په همغه ځای وژل سوي دي. د فرحت په خبره تر اوسه دا څرګند نه ده چې دا دوه تنه په کوم تور وژل سو. هلته دی وړاندې د دوشنبه په مازدیګر په پولیس سرتیرو په دوو بیل بیل بردونو کې دوه پولیس سرتیري وژل سوي او د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو بریدګر هم وژل سوی دی. د کوټه شار د سی سی پی او عبدالرزاق چیما په خبره د دې بریدکونکو په ډزو کې دوه لاروي مېرمنې هم ژوبل سوي چې ورسته یوې پکې په روغتون کې ساه ورکړه. د هدفي وژنو تر دې پیښو ورسته مازدیګر نه وخت په خپل دفتر کې لرسنوالو سره په خبرو کې عبدالرزاق چیما د دې پیښو په اړه داسې معلومات ورکړل.
زموږ د سریاب سیمې د پولیسو مشر ظهور افریدی د معمول په غزمه وو چې پر یو موټر سایکل سپاره دوه کسان چې دوی ته مشکوک ښکاره سو. ظهور خپل سرتیرو ته ویلي چې دا ودروه. موټر سایکل سپاره کسان څوک څوک نور مخته روان وو چې تر هغه وروسته د ظهور افریدی په خبره د موټر د هغوی مخته ورواچاوه چې هغوی بیا له درېدو سره سم مور باندې ډزې پایل کړي.
د کوټه د پولیسو د مشر په خبره په همدې ځای کې بیا د دواړو غاړو لخوا پر یو بل ډزې وسوي چې پکې یو بریدګر وچل سو او بل په ټپي حالت کې په تیښته کې بریالی سو. عبدالرزاق چیما زیاتوي همدلته د بریدکونکو په ډزو کې دوه لاروي مېرمنې هم ژوبل سوې، خو کله چې د پولیسو سرتیرو همدا دوه لاروي ټپي مېرمنې روغتون ته وړې پر لار پرې دوم برید وسو.
اختر محمد او ډرایور انعام الحق
پولیس سرتیرو اختر محمد او ډرایور انعام الحق دید وو دا خپل ذمہواری وګڼله چې همدا دوی ټپي مرمنې تر روغتون ورسوي. کله چې دوی شاوخوا یو کیلومتر تلو نو تر بشیر څلورلارې لمخه په یو کوڅه کې وله چې بیا هم پرې وسلوالو برید وکړ. د پولیسو د سی سی پی او عبدالرزاق چیما له خبرې سره سم همدا دوه پولیس سرتیري په دې برید کې دواړه وژل سو. د ویلو ورده چې په تیر یوه نیمه میاشت کې همدا په پولیسو څلورم برید دی چې تر دې وړاندې په دریو نورو پیښو کې د پولیسو لس سرتیري وژل سوي وو چې پکې د ځینو بریدونو پړه بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو قبول کړې، خو د دوشنبه د ورځې د بریدونو مسؤلیت لا هم کومې وسلوالو ډلې قبول کړې نه ده. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجه
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې یو میاشتنی بندیز بیرته پورته کړی دی، او پرون د ګل په ورځ د پنجاب په ملتان ښار کې دوه کسانو ته پانسی ورکړې ده. دا شان حکومت د جون په 14 نیټه چې د روژې په درناوي په دغه هیواد کې د اعدام کومه سزا باندې بندیز لګولې وو، هغه یې لرکړې. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق په دې رپورت کې.
د پاکستان حکومت د دوشنبه پر ورځ د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې د دوه تنو پر درز راوړلو سره د اعدامو له لړۍ بیل ته پیل کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی حکومت د روژې میاشتې په درناوي د جون له 14 نیټې څخه د جولای تر 26 پورې د دې هیواد په ټولو زندانونو کې د اعدامونو لړۍ ځنډولې وه. په پنجاب ایالت کې د زندانونو په چارو کې د حکومت لوړ پوړي سلاکار چودھری ارشاد سے د دوشنبه پر ورځ فرانس پریس خبری ایجنسی ته ویلي، د ملتان په مرکزی زندان کې دوه تنه بندیان چې فاروق الیاس فاروقه او کریم نواز نومیدل پر دار اوزړول شول، چې په ترڅ کې په دې هیواد کې د دامونو یو مشتنی ځنډې د لړۍ بیل ته پیل شوه. د چودھری ارشاد په وینا دغه دواړه کسان د خلکو د وژنو په جرم په ځانګړو دوسیو کې د اعدام پر سزا محکوم شوي ول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي خونځي د طالبانو تر برید وروسته چې 150 کسان پکې وژل شول، په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګیدلې بندیز لرې کړ او د تروریزم د مخنیوي لپاره دا پریکړه اړینه وبلله. په پاکستان کې د اعدام پر سزا د لګیدل شپږ کلن بندیز تر پورته کېدو وروسته په 13 میاشتو کې په دې هیواد کې د اعدام شوو کسانو شمېر 160 ته رسیدلی دی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د اعدامونو لړۍ بیرته پیل کړې چې اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو فعالینو له پاکستانه غوښتي چې د تېرو کلونو په څېر د اعدامونو لړۍ ودروي. په عین حال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او د دې هیواد د مدني ټولنو غړو هم د خپل هیواد له حکومته بیا بیا غوښتي چې پر دې سزا د بیرته بندیز ولګوي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه دغو ادارو غوښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنسټی انټرنیشنل د سروې له مخې په پاکستاني زندانونو کې دا مهال 7500 بندیان د مرګ په سزا محکوم شوي او د اعدام انتظار کوي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان په وزوای چې د تیرې میاشتې راهیسې د هند عسکرو د لاین اف کنټرول په سرحدي سیمو د ډزبندۍ د معاهدې خلاف ورزي شروع کړې ده. په وز ادا هم وایي چې روانه میاشت کې چې دوی د هندوستان کوم ډرون الوتکه غورځولې وه، هغې نه تصویرونه او ویډیوګانې هم حاصل کړې دي چې نه معلومیږي چې دا ډرون یې د جاسوسۍ په غرض پاکستان ته لیږلی وو که څنګه. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR په وینا چې د تیرې میاشتې 9 تاریخ راهیسې تر اوسه پورې د هندوستان پوځ د لاین آف کنټرول په سرحدي سیمو د ډزبندۍ د معاهدې 15 سره خلاف ورزي کړې ده. ISPR لاړخه جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې روانه میاشت د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر نه بې پایلټه الوتکه چې د پاکستان پوځ د بیمور نومې علاقې سره غورځولې وه، د هغې نه حاصل شوي تصویرونو او ویډیوګانو کې په واضحه توګه د هند پوځي کمپنۍ هیډ کوارټر، د هندوستان په یو چیک پوسټ لګول شوی بیرغ او د هندوستان پوځیان کاری. ISPR خپل بیان کې وایي چې په تیرې سموده کې د هندوستان لاړخه په سرحدي سیمو کې څو ځلې د فضايي حدود خلاف ورزي شوې ده او د هندوستان په جارحیت کې هم اضافه شوې ده. د ذکر د وخت په وخت دواړه ملکونه په یو بل د ډزبندۍ د معاهدې تورونه لګوي. د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان زیاتوي چې دواړه ملکونه کې د مخالفو ډلو کوشش دا دی چې د خبرو اترو د شروع کېدو عمل ناکامه کړي، باید چې د صبر نه کار واخیستل شي.
دا پکار ده چې وفا کی کم پروسس دوبارہ شروع شو د هند او پاکستان تعلقات بحالی. ما خیال دی هغه ته د قوم زیات خلکو چې دی هغه ته فرګی دی بدلته هغه خلک چې کم امن نه غواړي او هند کې هغه خلک چې کم امن نه غواړي دا سبوتاش کولو کوشش کوي. نو ضرورت د دې چې پاکستانی سیاسي حکمرانانو او عسکري قوتونو کوشش دا وکړي چې دا خبره زیاته ته تیز ځنګ تلاړه نه شي، بلکې په دې ځای باندې ودري او امن خبره دوباره شروع کړي.
یاد دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې رسو کې ویلي وو چې د هندوستان په لاین آف کنټرول ډز کول د اوفا د معاهدې خلاف ورزي ده.
دا مشال ریډیو ده.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د پاکستان د هغو داوو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې وایي د پوځ لخوا ل راغورزول شوی ډرون نخکاری چې هند جاسوسۍ لپاره استعمالوله. د پاکستان پوځ وایي چې راغورزول شوی ډرون د اعلی معیار تصویرونو او ویډیوګانو اخیستلو صلاحیت لرلو. د هند پوځ لخوا د ډرون د استعمال په اړه د هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو سلا ندی ویلي. د مقاله مهمې برخې د ملیحا میرزاده ناورو.
وال سټریټ جرنل رسپانډ لیکي د پاکستان پوز د ګل په ورځ ویلي دي چې روانه میاشت یو راغورځول شوی ډرون په حق لا راټول شوی معلومات ښایي چې د هند لخوا د کشمیر په متنازع سیمه کې د جاسوسۍ لپاره استعمالیدله. د اسلام آباد لخوا پر هند دا تورونه هم په هغه ورځ مخې ته راغلل چې د هند په پنجاب سیمه کې د پاکستان له پولیس سره نږدې دریو مشکوکو وسلوالو د پولیسو پر چیک پوسټ برید کې شپږ کسان ووژل. د پنجاب پولیسو ویل چې په باور یې دغه وسلوال له پاکستان نه ورغلي وو. بلخوا د هند مرکزي حکومت د کسانو په حق لسونه ویل. ورځپاڼه لیکي پاکستان ویل چې پوز یې د جولای په 15 نیټه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د بیمبر له ښار سره نږدې یوه هندي بې پایلټه الوتکه راغورځوله. هند بیا دغه تورونه رد کړل. د هیواد د بارنو چارو سیکرټري سبرمنیم جی شنکر ویل چې د راغورځول شوي الوتکې ماډل نه ښکاري چې د هند لخوا چلیدله. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان د پوز لخوا د جولای په 15 نیټه د ډرون له خپرو شوو تصویرونو معلومېدل چې د اعلی معیار تصویرونو او ویډیوګانو د اخیستلو صلاحیت لري. د پوز په خبره له ډرون نه د اخیستل شوو تصویرونو او ویډیوګانو داسې شواهد ترلاسه شو چې د هند د پوز لخوا استعمالېدله. د هند بارنو او دفاع وزارتونو په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوز شپږ تصویرونه او د 9 سیکنډو یوه ویډیو خپاره کړل چې له ډرون نه د اخیستل کېدلو دعوه کوي. په آزاد ډول د دغو تصویرونو تصدیق نه دی شوی. ورځپاڼه لیکي چې یو تصویر یوه داسې ودانۍ ښکاره کوي چې د هند پوز نښې پرې موجودې دي. په یو بل تصویر کې د هند جنډه ښکاره کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالی شورا وایي کچرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په دوهمه مرحله کې د ژمنې سره سم پر ډزبندۍ موافقه ونشي نو د سولې پر مذاکراتو به د خلکو باور ختم شي. تمه ده چې د سولې د خبرو دوهم پړاو څو ورځې وروسته وشي. د خبرو لومړی پړاو د پاکستان په منځګړتوب تیره میاشت په مری کې شوی و. زمونږ همکاري فاری بظاهر د سولې د عالی شورا لغړی ویان شهزاده شاهد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د اوربن کېدو لپاره څومره هیله شته دی.
په مخکې دور مذاکراتو کې فیصله شوې وه چې د اول به د اعتماد سازۍ لپاره کار کوو او اعتماد سازۍ په دې راځي چې اوربن وشي، د بندیانو د رهایی په باره کې خبره وشي، د تور لیست نه د وستو یا د دفتر د ایجاد مسله. نو اوربن که ونشي په مذاکراتو باندې به اعتماد رې نشي او موږ وایو چې دغه مذاکرات هم د دولتونو په سطح باندې مورد اعتماد وګرځي او هم د ولسونو په سطح باندې مورد اعتماد ګرځي چې
تسوال پر اعتماد سازی باندې خبرې کیږي. په لومړنی دور خبرو کې هم پر همدې مسئله باندې خبرې شوې او د اوربان خبرو ته هم ستاسو په نظر آیا طالبانو د لیوالتیا ښودلې و چې دغه اوربان به وسی؟
کوم مذاکرات ته ادامه ورکو ودی کې اوربان دونه شي نو دا بیا ارزو کوم چې بیا به دا مذاکرات راشي موریت ماتونه ګرځي. په دې سلسله کې که کلی ډزبندي که نسبي وي که مقطعي وي که دایمي وي خو موږ به په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو او د ټیمونو نه غواړو چې په دې سلسله کې دا موضوع جدي ونیسي او اوربان وشي تر څو زموږ ولسونه، علما، مدني ټولنې، ولسونه، اقوام و قبایل او په مجموع کې دولتونه د سیمې او د نړۍ په سطح باندې هغه د دې مذاکراتو حمایت په هغه صورت کې وکړي چې ډزبند ته اماده شي.
بله، او که چیرې دغه مطلوبه نتیجه مشترلاسه نه کړو نو ستاسو په نظر د داسې مذاکراتو دوام به څه معنا ولري؟
نو موږ خو امیدوار یو چې اول خو چې مذاکرات نتیجه ورکړي او که احیانا خدای نخواسته مذاکرات نه کامیابیږي بیا خو هغه وخت سره به تصمیم نیسو چې د افغانستان د دولت او ولسونو، علماو، ګاونډیانو، جهانیانو همدلته په شکل د اشکالو دین دخیل دي نو بیا به بل تصمیم نیسو.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر 15 بجې کیدونکو دی لند خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
دا پاکستان قدرتی آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې لوی هفتې سیاسي مدیره هیڅ بارانونو سیلابونو په خیبر پختونخوا کې 43 کسان مړه او کسان زخمیان کړي دي. د دغه ادارې او چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته ویلي چې سیلابونو بارانونو په ټول پاکستان کې 9 کسان مړه کړي دي. د بلوچستان د کوټې په سبزل سړک نن وسلوالو دوه تنه وژلي دي. د کوټې د پولیسو ویان شهزاده فرهد نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن نامعلومه کسانو په یو موټر ډزې وکړې چې پکې ناست دوه تنه وژل شوي دي. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. د جګړو پوځي عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان بې کوره شوو خلکو پرون په بنو کې د یوې مظاهرې له لارې غوښتنه وکړه چې حکومت یې د دوی د لیږلو کار تیز کړي. د پاکستان حکومت دا مهال هر ورځ د کډوالو سل کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. کډوال وایي چې باید دا شمېره تر 15,000 کورنیو پورې لوړه کړل شي. افغان چارواکي وایي چې له طالبانو سره د دې میاشت په وروستیو ورځو کې په کېدونکو خبرو کې د دواړو غاړو ترمنځ به د ډزبندۍ په کېدو خبرې وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد نن د مشال ریډیو افغان څنګ ته ویلي دي چې کېدای شي دا خبرې په پاکستان کې وشي. نن په خوست کې خواوشا 1500 قومي مشرانو او دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. په ننګرهار کې دوه تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد نن رسنو ته ویلي تېره شپه د خاصو ځواکونو د چپل ویار په ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې د داعش په نامه د وسلوالې ډلې دوه تنه وسلوال وژلي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې کورد وسلوال د ترکیې قومي اتحاد او خپلواکۍ تر پوښتنو لاندې راولي. دا ممکنه نه ده چې له یې سره د امن بهیر جاري وساتل شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به راتلونکې اونۍ د مصر او خلیجي ریاستونو دوره کوي او د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو هیوادونو ترمنځ د تړونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر سر د جګړې په اړه به خبرې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه عربیا اکرم خان بیانوي.
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي غونمل کې بارانونو او د سیلاب تباکاریانو سلسله مسلسل روانه ده او د دې له وجې درې دېش خلک مړه او مالي نقصانونه مخې ته راغلي دي. ادارې مخکې لیکي دا سیلاب په ملک کې وړومبی ځل نه دی راغلی بلکې هر کال دا راځي او په لوی پیمانه تباهي خوروي. ادارې زیاتوي د حیرانتیا خبره ده چې په حکومتي سطح په سیلاب کابو موندلو لپاره تر اوسه پورې کوټل اقدامات نه دي اوچت کړی شوي. ادارې په وینا د ترقي او خوشحالۍ غټې غټې دعوې کوونکي حکمرانان چې په دې سطح سیلاب مخنیوي لپاره څه نشي کولی مرک ته به خپل وی چیلنجونه به څنګه قابو مومي. ادارې وایي د موجوده حکومت په کارکردګۍ تنقید کوونکي سیاستوالو خپل دور کې هم سکوټلې او واضحه پالیسی نه د جوړ کړي او نن چې کم د سیلاب صورتحال دی نو پدې کې د غیر ذمہ دارې او ناقصه کارکردګۍ حصہ هم موجوده ده. ادارې لیکي ماهرین مسلسل دا پیشنګوئی کوي چې پاکستان او د منطقه کې هر کال په بارانونو کې اضافه کیږي. د سنه چې سیلابي صورتحال مخې ته راتلی شي نو کدی لپاره مناسب اقدامات اوچت نه کړی شول نو هر کال به د سیلاب په تباکاریانو کې هم اضافه کیږي. ادارې اخیره کې لیکي دا وخت چین، هندوستان، ایران او ترکی تیزی سره ډیمونه جوړوي خو زموږ حکومتونه د سستۍ مظاهره کوي. نو که په وخت اقدامات اوچت نه کړی شول نو را روان وختونو کې د سیلاب د تباکاریانو اندازه لګول به مشکله شي او ملک کې کېدونکي د ترقۍ یوه لویه برخه به د سیلاب نه متاثره شي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د عدالتي تحقیقاتي کمیشن رپورټ نه پس کال 2023 الیکشن په اړه د داندلې د تورونو بحث اوس ختمېدل پکار دي ځکه چې تحریک انصاف او واکمن ګوند مسلم لیگ نون تر سبا کېده یو تهری معاهده شوی وه. پسګي په واضح توګه دا ویل شوی وو چې سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې عدالتي کمیشن څه فیصله هم کوي دواړه ډلې به دا فیصله تسلیموي. ادارې زیاتوي کمیشن خپل رپورټ کې د تحریک انصاف درې واړه تورونه رد کړي دي او د تحریک انصاف مشر رپورټ هم تسلیم کړی دی خو بیا هم دا ګوند په دې رپورټ د تحفظاتو اظهار کوي. ادارې وایي دا وخت ملک د بحرانونو سره مخ دی. په دې حالاتو کې د سیاسي بیانونو گنجایش نشته. تحریک انصاف له پکار ده چې په کلاو زړه دا رپورټ تسلیم کړي او په قومي اسمبلی کې خپل سیاسي او پارلماني کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مطبوعات پاکستان هیله مند چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر نړیواله لوسنامه به د تهران او اسلام آباد ترمنځ ګیس پایپ لاین منصوبه پوره کېدو لپاره مهمه ثابت شي. فارن پالیسی مجلې د پاکستانی چارواکو لخلي لیکلي چې دا پروژه په سیمه کې امن او ثبات پر ځای کړي. بلخوا د برتانیې ډیلی ټلیګراف پرسپانې افغانستان کې د امریکې په بمبارۍ کې د القاعده د یو مشر وژل کېدو په اړه لیکنه کړې او وایي چې وژل شوی کس د یادې ډلې د مشر ایمن الزواهری خاص سړی و. بشیر ګواخت دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې کې چې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف یو سلاکار طارق فاطمی د جمعې پورز په واشنگتن کې خبر اعلان سره خبرو کې ویلي چې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي پروګرام پر سر شوې لوزنامه ستای او دا هغه په سیمه کې د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره مهمه بلل ده. پاکستان پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لری کېدو سره ځکه دلچسپی لري چې غواړي تهران سره د ګیس پایپ لاین ځنډیدلې پروژه کې پرمختګ وشي. پاکستان دا مهال د خپلو وګړو لپاره د انرژي پیدا کولو سخت ضرورت لري. په مقاله کې راغلي چې د 2013 کال په مارچ میاشت کې د ایران او پاکستان ګیس پایپ لاین پروژې لپاره اسلام آباد اعلان وکړ چې 1.5 بلیون امریکایي ډالر لګی، خو په ایران د نړیوالو بندیزونو لوجې پاکستان ونه شو کولای دې کار لپاره پیسې برابرې کړي. د فارن پالیسی مجلې په خبره طارق فاطمی ویلي چې دغه پایپ لاین به نه یوازې د پاکستان لپاره خوي بلکې د سیمې هیوادونو به وهڅوي او ثبات راوستلو کې به مهم رول ولوبوي. د برتانیې ټلیګراف رسپانې بلخوا لیکلي چې د امریکا دفاع وزارت تایید کړی ده چې د جمعې پورزی افغانستان کې د القاعده وسلوال ډلې د ځانمرګو بریدونو مسول کس وژل دی. امریکا ویلي چې ابو خلیل السوډانی د القاعده په ترهګر ډل کې یو مهم مشر او د یادې ډلې مشر ایمن الزواهری مهم ملګری و. د رپورټونو تر مخه نوموړی په پکتیکا ولایت کې وژل شوی دی، خو ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي چې د ترهګرې څارونکي کارپوهان باور نه لري چې وژل شوی سړی دی د القاعده ډیر مهم او لوی کس وي. یاد دی چې ناټو ځواکونو په 2013 کال کې له پکتیکا ووتل. په مقاله کې راغلي چې تر هغې وروسته القاعده ډلې څو واره افغانستان کې د بریدونو ذمواري اخیستې ده. د ورځپاڼې په خبره د سوډانی وژل کېدل په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې د امریکا هوایي بریدونو بریالیتوب ښیي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا او ترکی پر دې سلا شوي چې د شام هغه سیمه به چې د ترکی سره ګډه پوله لري د اسلامي دولت ته وسوالو نه پاکوي او دغلته به د شام د زرګونو کډوالو لپاره پناځای جوړوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اجمل ان ناورو.
د اوپامات ادارې چارواکو د دوشنبه په ورځ ویل ترکیه سره د داعش څخه د یوې پاکې سیمې پر امن سکولو د امریکا د متحده ایالاتو باسونه پر هغه تقریبا 109 کیلومتره سیمه متمرکز دي چې دا مهال د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په واک کې ده. په رپورټونو کې د امریکایي چارواکو له خولې ویل شوې چې تر اوسه په دې برخه کې د امریکا او ترکیه ترمنځ توافق نهایي شوی نه دی. په داسې حال کې چې د ترکیه سره پر پوله د وسلوالو څخه د یوې پاکې سیمې رامنځته کول به د هغه څه کم 2 میلیونه کډوالو څخه ډیر ځان ته راجلب کړي چې دا مهال په ترکیه کې دي. یو چارواکي ټینګار کړی چې د دې ګډو عملیاتو هدف د هغه کسانو لپاره یو خوندي سیمه رامنځته کول نه دي چې له جګړې تښتي. د چارواکي ویلي د خوندي سیمې ته کډوال ورتلی شي، خو د عملیاتو هدف دا نه دی بلکې هدف یې دا دی چې د ترکیه پوله د داعش له وسلوالو پاک شي. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی ویلي د ترکیه سره هر ډول ګډې پوځي هڅې به د الوتنو لپاره د یو ممنوع زون د رامنځته کولو په معنا نه وي چې ترکیه له اوږدې مودې راهیسې په سوریه کې د رامنځته کېدو هڅه کوي. په داسې حال کې چې د سوریه او ترکیه پر پوله د یوې حایلې سیمې د رامنځته کېدو د پلان جزئیات لا څرګند نه دي. د ترکیه صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي واشنگتن او انقره د سوریه خاورې ته د ځمکنیو سرتیرو د استولو نیت نه لري، بلکې غواړي چې په دې حایلې سیمه کې د داعش د وسلوالو ځای د سوریه د حکومت منځلارې مخالفې ډلې ونیسي. تباسونه په داسې حال کې دي چې ترکیه په دې وروستیو کې د داعش د وسلوالو ډلې پر وړاندې خپل چلند بدل کړی. تیرونه د ترکیه جنگي الوتکو په سوریه کې د دې وسلوالو ډلې پر مرچلو بمباري وکړي. همدارنګ ترکیه د امریکا متحده ایالاتونو ته اجازه ورکړه چې د دې هواد لوې ستراتیژیک هوایي اډې څخه د داعش پر ضد په هوایي عملیاتو کې کار واخلي. له بل پلوه ترکیه د داعش د وسلوالو ډلې د ګواخ پاړه د ناټو د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د ترکیه صدر اعظم داوود اوغلو ویلی ناټو د سوریه او عراق سره د ترکیه د پولی د ساتلو په برخه کې د مرستې مسولیت لري. کوردی وسلوال چې د امریکا ملاتړ ورسره دی او د ترکیه پولی ته نږدې 909 کیلومتر سیمه په واک کې لري، انقره ته د سوریه په شمال کې د هر ډول پوځي مداخله په وړاندې خبرداري ورکړي. د ترکیه او امریکا نوې طرحه وستا پښتنه رامنځته کوي چې د سوریه کومه یاقي ډله به د داعش پر ضد په مذکرې عملیاتو کې برخه ولري. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې د دوی په منځ کې د یو باوري شریک د نشتوالي څخه شکایت کوي. یو امریکایي چارواکي ویلي د امریکا په مشرۍ ائتلاف د سوریې د کوردانو او د آزادې سوریې د پوځ په څیر وسلوالې ډلې غواړي څو د داعش پر ضد مځکنیو عملیاتو کې برخه واخلي.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبه کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه خبرونه د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د اوس هم زو کندوز ولایت ته چرته چې د خان آباد ولسوالۍ د وسوالو طالبانو په لاس کې ورغلی ده، دغلته خلک یو شمیر مشکلات لري او د حکومت نه غوښتنه کوي چې باید د دوی د مشکلاتو د حل لپاره کار وکړل شي. په دې اړه تفصیلي رپورټ اورو.
د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه د نوموړي ولسوالۍ مرکز څخه 3 کیلومتره فاصله لري او یو پراخه سیمه ده. د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تیر شپه وسلوالو مخالفانو د ارچی ولسوالۍ لخوا پر اختاش سیمه باندې پراخ بریدونه ترسره کړل چې په نتیجه کې غیر مسلو وسلوالو دغه سیمه پرته له مقاومت خوشې کړه او اوس مهال د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د خان آباد له اختاش سیمه څخه د جګړې له کبله په سلګونه کورنۍ هم بې ځای شوي. د سیمې څو تنه اوسیدونکو له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
جنگ د بد حال د پیاواره سلو بیخي په یو جوړ کالو کې راوتل تمام شونم پاتې سل په کورو کې پاتې واړه ماشومان دار چې نم غلی راوستل نم دانی راوستل چې نم درځم سلو سره پر راوتل استو.
ایله ته دا شی سه ور د غیر مسول وسلواله په خلکو باندې ظلمونه کول، حوالی ورکول په خلکو باندې ډوډۍ خورلې د خلکو مالونه په زور اخیستل ترنه هغه اوسې خلک له طالبانو سره یو سل را او طالبان را وسلو د نو او دا غړډه چې اوس هم تاسو اوري امکان لري چې ولسوالۍ هم سقوط کی.
منګه ورسوي در په دراسته بچان هم فغي کې دی اخو دی خو ګرځو هر مې راځي په کورو لګيږي تان شینم پاتې سلام منګه د سره وته لیست چې مې راوړي ځان سره.
خان آباد ولسوالۍ هم په سقوط کې ده، فعلاً جنگ ده، چار سرکه کې ډېر شدید جنگ ده، دا ټول سقوط دی اختاش ده. دا وجه ده چې د اربکوې د ظلم او ستم نه خلکو باندې ظلم کوو، ستم کوو، خلکو نه جزیه اخیستل، په زور خلکو نه پیسې اخیستل، همدغه اوس طالبان راغله اختاج ونیو او اوس په ولسوالۍ نی عمله کړی د خان آباد ولسوالۍ باندې.
په همدې حال کې د کندز امنیتي چارواکي هم دا مني چې د اختاش سیمه سقوط کړي، خودی وای چې پلان لري یا د سیمه ډیر ژر دی وسلوالو مخالفانو له موجودیت څخه تصفیه کړي. د خان آباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله اميري بیا وای چې په دې جګړه کې 2 تنه غیر مسول وسلوال وژل شوی، همدارنګه 15 تنه ټپيان شوی دي. اميري وویل چې دا محل جګړه د خان آباد ولسوالۍ مرکز په 3 کیلومتري کې جریان لري او د جګړې له کبله په سلګونه کورنۍ هم زه شي وې دي. د یادونه ده چې څو مده وړاندې د کندز ولایت دوه ولسوالۍ پر لپسې سقوط وکړ. خود چاردرې ولسوالۍ بیرته دولتي ځواکونه ونیوله، اما د دشیرچی ولسوالۍ همدارنګ د ګلتیپې سیمه لا هم د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې دي. بلې خواته زبی الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د دوی ځواکونو د اختاش سیمې 15 کلی نیولې دي، همدارنګ 15 تنه غیر مسول وسلوالۍ ژوندې نیولې دي او مرګ ژوبلې هم ورته اړولې ده.
اوریدونکو، تاسو د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ کې د خلکو د مشکلاتو په اړه تفصیلي رپورت اوریدو چې د مشال ریډیو خبریال اجمل آرین تاسو ته وړاندې کولو. د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ. او او اوس هم زو د افغانستان په اړه یو بل رپورت ته په ختی زون کې د والیانو او امنیتی مسولینو ترمنځ د همغږۍ یو غونډه تر سره شوې چې پکې د لغمان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایت په وړاندې د پرتو امنیتی او اداري ستونزو په اړه خبرې شوې دي او د حل په لارو یې تدبیرونه نیول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه غونډه چې د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې د دوشنبې یا ګل په ورځ ترسره شوه، د لغمان، کونړ او ننګرهار ولایت والیانو او امنیتي مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. تر غونډې وروسته د یادو ولایتونو والیانو مطبوعاتي کنفرانس ورکړ. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې رسنیو ته وویل،
هغه تهدیدات چې په دې زون په سطح باندې موږ ته مواجه دي، بالخصوص د څلور ولایتونو په سطح باندې، په هغې باندې وغږیږو، د یو بل سره معلومات شریکو، که هغه د نظامي ساحه کې ده او که هغه ملکي ساحه کې ده، که هغه د اصلاحات راوستل دي په ملکي ادارو کې او که هغه په نظامي ساحه کې منظم ترتیبات نیول دي د تهدیدونو مقابل کې، او هم د یو بل سره معلومات شریکول دي نظامي ساحه کې، او هم یو بل ته رسیدګي کول دي. نو په دغه اساس باندې مونږ د جلسه لرله، ډېر ښه بحثونه مو لرل.
نړوالی وحید الله کلیمزی په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې وویل، په غونډه کې چې کومې ستونزې مطرح شوې، هغه چې په مرکز پورې تعلق لري، د حل لپاره به یې له مرکز نه غوښتنه وکړو، او کومې چې د سیمې امنیتي ځواکونو پورې اړه لري، په ګډه به یې د حل لارې چارې لټوو.
ولایت ناامنی په بل ولایت باندې تاثیرات لري، هر چا د خپل ولایت په سطح خپل مشکلات یې راکړل. په مجموع کې مې یو پرېکړه لیک ولیکله، په دغې عمومي شعراو په ناامنیو باندې هم بحث وشو، د هغې په حل کې مو هم ځینې وړاندیزونه درلودل. کوم څه چې په دې زون سطح په امنیتي مسؤلینو پورې مربوط وو، هغه د دوی سره مطرح شول، او کوم څه چې د مرکز مسؤلیت وو، هغه د پیشنهاد په شکل مو مرکز ته وړاندې کړل.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې وویل، دوی چې څه امکانات په لاس کې لري، د ولس په خدمت کې به یې وړاندې کوي.
نن دغه زموږ ناسو چې کومه وای، هغه دا دی چې موږ دلته چې څه امکانات لرو، دغه امکانات څنګه په کار واچو، او څه چې ضرورت لرو اړوند مقاماتو ته، اړوند وزارتونو ته، اړوند مشرانو ته، هغه په تور د توحیدی شکل سره انتقال کو، تر څو هغه زموږ ضرورتونه رافسي، او زه دا اطمینان وکم ولس ته د اوسنی شرایط سره سم هغه څه چې زموږ په توان وس کې وي، موږ به د ولس دی، موږ به د ولس د امن په خاطر او شپه ورځ به دا تلاش وي چې انشاءالله چې په دې برخه کې موږ بری ومومو.
د ویلو ده چې د نورستان والی د خرابې هوا له امله ونه توانېدو چې په یاده غونډه کې ګډون وکړي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل چې دوی به په هرو دریو میاشتو کې ورته امنیتي غونډې ولري، چې په ننګرهار سربیره به په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې جوړیږي، سو په دې وتوانېږي چې په سیمه کې امنیت تامین او اداري اصلاحات رامنځته کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوول سوجو
حجرا په یونی ما بجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه په درینی مو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي، متحده قومي موومنټ وایي د دې هیواد حکومت او اسټابلیشمنټ دواړه د دوی پر ضد دي، او دوی دا وخت تاریخ له بدترینه دوره تیریږي. بلخوا سیډونکي داسې نظر لري چې په کراچۍ کې د کنټرول ساتلو لپاره یاد ګوند په سلګونو کسان وژلي دي، خو بیا ځینې دا هم وایي چې کېدای شي د عملیات په راتلونکو انتخاباتو کې متحده قومي موومنټ ته ګټه ورسوي. د مقالې مهمې برخې د اسرار علمومن ناورو.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي، په داسې حال کې چې په کال 2013 کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د خلکو د وژنې شمېره څه باندې 2.5 زره ریکارډ کچې ته ورسېده، نو د پاکستان وزیر اعظم دغه ښار ته د رینجر ځواکونو د لیږلو امر وکړ چې دا رنګ د لسیزو بدمنی او لا قانونیت له منځه یوسي. د کراچۍ ښار د کنټرول ترلاسه کولو لپاره د مجرمینو ډلو، د ځمکو قبضهګرو، اسلامي سغدریزه وسلوالو او نشه یي توکو کاروبار کوونکو ترمنځ له اوږد وخت راهیسې سیالي روانه ده، او هم له دې کبله په دې ښار کې بدامنی ده. خو د رینجر ځواکونو لخوا په عملیاتو کې هغه ګینګسټرز یا جنایتکاران هم په نخښه کیږي چې پرې شک دی چې له متحده قومي موومنټ سره اړه لري. د متحده قومي موومنټ مشران وایي په تیرو دوو کلونو کې د دوی 4000 پلویان نیول شوي دي چې پکې پرځنو هغو تشدد هم شوی چې بېګنا دي. دوی زیاتوي چې د دوی په سلګونو کارکوونکي دا مهال په جیلونو کې پراته دي او یو شمیر عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژل شوي دي. که یو خوا د متحده قومي موومنټ په مشر د حوالې په کاروبار کې د غیر قانوني پیسو سپینولو تورونه لګیدلي، نو بل خوا په کراچۍ کې رینجر ځواک کاروباریانو ته ویلي دي چې متحده قومي موومنټ ته مالي مرستې ورکوونکي به نیول کیږي. د وزیر اعظم نواز شریف څخه دا وخت تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا رینجر ځواک په د 2 کروڑ آبادۍ په دې ښار کې د نسلي او کلتوري تفرقې پیدا کولو پرته امن پر ځای کړي که څنګه. د متحده قومي موومنټ یو مشر فاروق ستار وایي هغوی دا مهال د خپل تاریخ تر ټولو بدترین دور څخه په داسې حال کې تیریږي چې د دې هیواد حکومت او اسټیبلشمنټ دواړه د دوی پر ضد دي. په تیرو 4 میاشتو کې رینجر ځواکونو 2 وارې د متحده قومي موومنټ په دفترونو چاپې وهلي او د دوی مشرانو پلویان یې نیولي دي. ام کیو ام چې یو سیکولر ګوند دی او زیاتره پلویان یې هغه دي چې د هندوستان له تقسیم سره سم په کال 1948 کې پاکستان ته مهاجر شوي دي. دا دریز لري چې د خپلو هغو خلکو خدمت کوي چې په ټولنه کې له پامه غورځول شوي دي، خو پر دې ګوند د سلګونو کسانو د وجلو اهم تورونه دي. او کارپوهان وایي متحده قومي موومنټ په کراچۍ ښار کې د خپل کنټرول ساتلو لپاره دغه خلک وجلي دي. او ام کیو ام هم دا مني چې کېدای شي د دوی ځنې پلویان لګون بهره په شخصي توګه غیر قانوني کارونو کې بوخت وي. په مخاله کې راغلي دي چې هر څه هم وي، خو د تیر په پرتلا اوس کراچۍ ډېره خوندي ده او تیر کال په دې ښار کې یوازې 1300 کسان وژل شوي وو. همدارا د 2013 کال په پرتلا 1000 کسان کم وژل شوي وو او سږ کال د غشمیره نوره هم کمه ده او تر دې دمه یوازې 1500 کسان وژل شوي دي. له دې وړاندې هم د نواز شریف او د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بټو په حکومتونو کې متحده قومي موومنټ ډېر زیات ځپل شوی وو. خو یو کارپوه محمد امیر رانا وایي کېدای شي د ام کیو ام پر ضد روان عملیات د ګوند ته په راتلونکو انتخاباتو کې ګټه ورسوي، ځکه چې د مهاجرو به له خپل ګوند سره همدردي نوره هم زیاته شي.
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا آبادی کال په کال زیاتیږي، خو دغلته په لایبرریانو یا کتابخانو کې د کتاب لوستونکو په شمیره کې د آبادۍ په تناسب سره زیاتوالی نراسي. دا چې دغلته لایبرریانې څه سهولتونه لري او دغو ته زده کوونکي ورزي او کنه، تفصیل یې د زلان یوسفزي په دې رپورټ کې.
د پېښور خار او د صوبې د نورو ضلعو په لایبرریانو یا کتابخانو کې اوس د مخکې په ډول د کتاب کتونکو ګڼه ګوڼه نه وي. کتابخانو ته راتلونکي زیاتره کسان یا خو د مینځني عمر وي او یا هم سپینګیری. د پېښور آرکایوز لایبرری چیف لایبرریان شاه مراد وایي چې مخکې په ښار کې د ټریفیک ستونزه نه وه، نو خلک په لایبرری ته ډیر راتلل او کچری په ښار کې ځای په ځای وړې لایبرریانې جوړې شي، نو اوس هم د کتاب کتونکو په شمیره کې زیاتې راتلی شي. او دا چې له لایبرریو لري کېدو نور هم غټ غټ لاملونه شته.
اس کے کئی وجوہات تھے، ایک وجوہ اس میں انٹرنیٹ کا بھی.
د دې 16 لاملونه دي چې یو پکې انٹرنیٹ دی. اکثر ځوانان د انٹرنیٹ د استعمال لوجي اوس کتابونه نه ګوري. دویم، زموږ د تعلیم نصاب داسې دی چې پکې ماشومان ته د نورو کتابونو د مطالعې وخت نه ترلاسه کیږي. د زیاتو نمبرو خستو مقابله وي، زده کوونکي رټې لګوي، په تعلیمي ادارو کې پوهې او تحقیق ته پام په کمېدو دی، نو ځکه زده کوونکي اوس لایبرریانو ته نه راځي.
د
لسم جماعت یو زده کوونکی داود حسین وایي چې لایبرری یې د کور په خوا کې ده، خو د سکول له کتابونو او ټیوشنو اوزګار نه وي او که اوزګار هم شي نو په انټرنیټ باندې سات تیرې کوي.
اکثر زه ډېر سټډي کوم سکول لپاره، نو کې مصروفیت یو ډېر، زه کله نه کله انټرنیټ ته کښېنم، انټرنیټ یوز کوم، موبایل باندې ټایم نه ملاویږي راته. او سکول ته زم راځم، هغه دا بیا ټیوشن دی، بیا ټیوشن بعد کورسونه دي، پینټینګ کلاس دی نو هغه کوم، او لینګویج دی هغه کوم. بس
د د پیښور په یو لیبرری کې د کتاب په مطالعې بوخت د پښتو ادب د امفیلز د کوونکي او د ترقی پسند او ادیبانو له تنظیم غړی اسد الله چشتی وایي چې باید د ادب سره تړاو لرونکي خلک ځوان کل د کتاب په لور تشویقولو لپاره لیکل او نور هڅې وکړي.
طالب علمان راځي خو هغه شاذ و نادر یو د دانی پکې زیات معمر خلک دي هغه وي خو چې څنګه لیبرری په کار ده چې په لیبرری کې څنګه رش په کار ده څومره خل نو هغه زموږ لیبرری چې کومې دي هغه خالی وي او بل دلته کې هغه سہولتونه هم نه وي چې کله بجلی لاړه شي نو همداسې بیا په دغه کې سړی ناستې نو هغه سہولیات هم اویلیبل نه دي. هغه وجه دا ده چې زموږ اکثر والدین چې کوم دي هغه الیټریټ دي او بله زموږ چې کوم پوهان دي هغه خپله ډیوټي نه ترسره کوي چې هغه هغې دې طرف ته د خلکو د توجه راوګرځي.
په خیبر پښتونخوا کې د عام ولس لپاره د سرکاري لایبرریانو شمیره یولس ده چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه سکم 8000 کسان غړیتوب لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په سواد کې د پښتو ادبي ټولنې او پښتو کلتوري جرګې په مرسته یو ادبي او کلتوري دستور شوې ده. په دغه دستور کې هنرمندانو هم د خپل فن مظاهره کړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دغلته ورغلی و. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د سوات منګوري امانکوټ سرکاري سکول کې د مقامی ادبي ټولنې تر سوري لاندې جوړې کړې شوې د اختر د خوشحالو نمې غونډه کې د سیمې ولس ګډون وکړو. د کلتوري دستورات چې پکې مقامی شاعرانو شعرونه وویل او سندرغاړو پکې سندرې وړاندې کړې. ورته راغلی د دیر ملک لیاقت علي وایي چې د خپل ژبې او قام کلتوري دا غونډه ډیره خوندوره ده.
د پښتنو د خپل کلتور او ثقافت سمې چې کومه مینه ولیده د زړه د تله ډیر زیات خوشاله شوم او د سیرا ته محسوسیږي چې نن واقعي چې اختر دی.
د پروګرام مشر میلما انجینیر عمر فاروق چې د یوې سیاسي ډلې سره تعلق لري وایي چې ډیر کم مې داسې کلتوري غونډې کتلې دي.
نن چې کوم پروګرام ما وکړو د دې ملګرو را مینه مې وکړه او د دوی د هلې ځلې مې وکړه نو ما ته خدای شته چې هم شوق پیدا شو دی کې او زه به کوشش کوم چې داسې دستورو کې زه یې سم واخلم قاعده او دا سپانسر هم کوم.
د پښتو کلتوري د غونډې تابع کوونکي ټولنې مشر فضل حمید خان وایي چې دوی مقصد هم دغه دی چې د پښتو تاریخ کلتور جمدې اوساتي او داسې هلې ځلې به راتلونکي وخت کې هم کوي.
د انسان درې میاندې یو د انسان مور دغه خاورې یو دا پیدایشي موري یو دغه جبه موري او یقینا چې موږ خپل د خاورې مور او د جبه مور خدمت په هغه شان نه کړی څنګه دغه خدمت پکار دی نو موږ پرځ جوړیږي او موږ کوشش کوو ان شاء الله دې موږ د خدمت کوو څنګه دغه شاعر شان دی.
کلتوري غونډه کې سندرې ویلې شوې، مقامی هنرمندانو مزاحیه خاکی هم وړاندې کړې. دغه رنګ د مشاعرې تابع پکې هم شو او ورسره د پښتو اتلانو کتابونو او د آرټ نمونو سټالونه هم لګولې شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې اوسل بیا د انیس حاجمل نه لړ خبرونه اورو. دا پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د بمبارسي دا روایت چې له یوې هفتې زیاتې مودې راهیسې بارانونو سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 30 کسان مړه او کسان زخمیان کړي دي. دغه ادارې او چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته ویلي چې سیلابونو او بارانونو په ټول پاکستان کې 9 کسان مړه کړي دي. د بلوچستان د کوټې په سبزل سړک نن وسله والو دوه تنه وژلي دي. د کوټې د پولیسو ویان شهزاده فرحت نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن نامعلومه وسله والو پر یو موټر ډزې وکړې چې پکې ناست دوه تنه وژل شوي دي. د دې پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د جګړو پوځي عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان بې کورشو خلکو پر انفبنو کې د یو مظاهرې له لارې غوښتنه وکړه چې حکومت یې د دوی د لیږلو کار تیز کړي. د پاکستان حکومت دا مهال هر ورځ د کډوالو سل کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي خو کډوال وایي چې باید دا شمېره تر 500 کورنو پورې زیاته کړی شي. افغان چارواکي وایي له طالبانو سره د دې میاشت په وروستیو ورځو کې په کېدونکو خبرو کې د دواړو غاړو ترمنځ به د ډسبندې په کېدو خبرې وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیان مولوي شهزاده شاهد نن مشال ریډیو ته ویلي چې کېدای شي دا خبرې په پاکستان کې وشي. نن په خوست کې شاوخوا 1500 قومي مشرانو دیني عالمانو د یو غونډې په ترڅ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی.
په ننګرهار کې دوه تنه وسله وال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد نن رسنو ته دا خبره کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې کورد وسله وال د ترکیې قومي اتحاد او خپلواکۍ تر پوښتنو لاندې راولي او دا ممکنه نه ده چې له هغې سره د امن بهیر جاري وساتل شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به راتلونکې اونۍ د مصر او خلیجي ریاستونو دورې کوي او د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ د تړونو د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد د جګړې په اړه به خبرې کوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویاند انیسا جمل او زموږ تکنیکی همکار جنتن درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لخوا د خدای پامان او وختونو په خیر.